د سهار 5 بجې شوې. احمد شیبر يم د سجر ډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې خبری مجلې مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار ولایت کې د کلید راډیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیر زی او خبریال جان آغا صالح نیولې دي. دغو به خبر سرچینو د امنیتي ملوظاتو له کبله د نوم نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بلخوا بلې سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. تر دې مخکې تېر یکشنبه په غزنی کې د باختر دولتي آژانس یو خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي عبدالی په داسې تور چې د هغه په خبریالي پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه پلټنې روانې دي. په بل خبر کې د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي طالبان د نن او ځوانانو راډیوګانو خپرونو ته بیرته اجازه ورکړه. دغه دوی راډیوګانې د همیشه بهار راډیو تلویزیون په انګړ کې وي، خو طالبانو خپله د همیشه بهار راډیو تلویزیون خپرونو ته چې د زمري پر لسمه یې بندې کړې اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورځنیو یا 500 اوور سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې باب ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
نن د جمعې ورځ بدوی خپل تمرینات پیل کی، د لوبو تر ورځو پورې بدوی خپل تمرینات تر سره کی، او بیا به د اگست میاشتې یعنی د همدې میاشتې په 2 سلور 2 او 6 نیټه باندې د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالي تر سره کی.
د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه پر سریلانکا ته روانه شوه او دغه مسابقه هلته د افغانستان په کوربتوب کیږي. افغانستان په تیره مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلو ورځو سیالیو لړۍ ګټلې وه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پایلو په پړاو کې د کوربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. تر دې مخکې افغانستان په دغو سیالیو کې خپل لوبه د چک جمهوریت په وړاندې 4-4 او د موزمبیق په وړاندې 2-2 مساوي کړې وه. تایلند په آسیا کې د فوټسال جام سیالیو په درجه بندۍ کې 4 او افغانستان 2 مقام لري. په ایران کې 5 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي، په تهران کې له ایون زندان نه یو نامعلوم هوټل ته لیږدول شوي دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. دغه امریکایي وګړي پرون پنجشنبه د تهران او واشنگتن ترمنځ د 2 پر مهال د تړلو دروازو تر شا له مذاکراتو وروسته لیږدول شوي دي. دغه امریکایي وګړي پرون پنجشنبه د تهران او واشنگتن ترمنځ د 2 پر مهال او بخشي د تړلو دروازو تر شا لیږدول شوي او یو امریکایي زنداني مدافع وکیل جارد ګینسر یو هوټل ته د دغو بندیانو د انتقال خبر تایید کړ. دا سدی رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو یو جګپوری پلاوی په ترکیه کې دی او وایي چې افغانستان ته د پانګونې د راجلبول واچ کوي. په دې تړاو مو د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر اخیسته.
اوانی خود خارجیانو په مخ کې زیات دي. افغانستان اوس مهال د بینلی سیف سیستم څخه بهر پاتې دي.
ترکیه ته د طالبانو د سفر په ترڅ کې د طالبانو د پلاوی مشر ملا برادر له ترکی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. یو کډوال ازادي راډیو ته وویل
دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډېر وهل شروع دي، په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری.
د افغانستان د مقتدر روشزو د غورځنګ په نوم ډلې په پټه اعتراض کړی. څرنګه اعتراض وړاندې به په خبرونه کې واورو او نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترکیه ته د سفر پر مهال د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. طالبان وایي په دې کتنه کې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو او نورو مسایلو په باب خبرې شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کتنې خبر ورکړی، خو ویلی نه دي چې پر کومو مسایلو بحث شوی دی. په همدې حال کې په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي وایي په وروستیو کې د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي وایي د ترکیې له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکي کوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د رسیدو په نیت ترکیې ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نیمې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته کډوال په ډېره ویره کې ژوند کوي، ازادانه تګ راتګ نسي کولای. پولیس یې په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پوښتنې ګروېژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي یې. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډېر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسي راتلای. دوی یې دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي، بیا یې ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډېر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولله ډېر وهل شروع دي، په خدای چې بیخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولله که دومره ظلم څوک کوي لکه دته چې افغانانو سره کوي. مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی. دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته. چا بل وطن خوښ دی؟
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوې هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
د طالبانو پلاوی د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ترکیه کې دی. طالبان وایي چې دوی غواړي ترکی سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا موضوع مې پرون ماښام د اسرې په څپو کې پروګرام کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخ شافیزی سره شریکه کړه. دوی وویل چې نن جمعه د طالبانو د پلاوي او ترکی سوداګرو غونډه ده. په دې کې به معلومه شي چې دا سوداګر د طالبانو پلاوي ته څه وایي. په دې اړه نور تفصیل له ښاغلي حافظ څخه.
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخوا سره کار کوي، لکه 777 یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي. هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی، هغه رغونې دي بیرته له سره توربینونه یې بدل کړي دي او دا ساحت کپاسیټي دی بند زیات کړي دي. تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای جوړ. دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه هیئت کې شتون لري او دوی سره هلې کوي چې یو څه وکړي. ولې د اساسي مشکلات کوم چې دي تاسو پوهیږئ چې دا اقتصادي وده لپاره یو سیاسي مناسب بستر ضرورت ده او نور ترکان به نه پوهېږم. سبا معلومېږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي، او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کې کوي. ولې افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي. د دوی وطن دی که ضرر کوي که ګټه کوي، خو کوم پیسې عمل ته دي، کاروبار عمل ته دي، کارخانې هلته دي، باید کار وکړي. او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته. دی دا ولې مواد هر شی چې دي د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر رسوان موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي. او دا دي دغه سوداګرو له برکته.
یعنی ستاسو په باور باید له همدغه افغان سرمایهدارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي، له دوی سره باید ځانګړې غونډه ونشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي؟
دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي. د په نوم د پابلک پرایوټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي، ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي، خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې. که حکومت رسمیت پیژندل شوی که نه یې پیژندل شوی، بیا هم خلکو خوراک ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي. نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي. افغانستان اوس مهال د بینالمللي سیف سیستم څخه بهر پاتې دي، او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي؟ د مالي سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنټ بینک او نور اکزم بانکونه. نو په دې خاطر یوازنۍ منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي، او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي، او اوس هم هملته دي، اوس هم تجارت کوي، اوس هم متصنعات تقریبا 3000 کارخانې دي سره د ستونزو، اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟
که د حقوقي معنی نه وي، ترکان په معدنو کې ډېر سولري لیوال دي چې هلته کار وکړي، په ساختماني چارو کې، په سړکانو کې، په نور د مسکونی او تجارتي ساختمانو لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري. ولې دا حقوقي معنی؟ ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي، او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا 777 والا چې دي، هغوی دا د کجکي بند رغولي دي، په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاواته جوړ کړی دي. هلته ډېر خلیجر کوي، اوس هلته د بتوني پایې جوړې د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان سره راوصل کېدل، دا کارخانې هم دوی جوړ کړي. نور د لیمک نومېږي، یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو، که چیرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
له ښاغلي حافظي څخه په مننې د مرکه پرون د ازادي سپو کې پروګرام کې له دوی سره وشو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ ځینو غړیو بیا په دغه هیواد کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اعتراض خپل ږغ اوچت کړ. دوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو دوه کلونو پوره کېدو په مناسبت پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو غوښتنه وکړه. کله چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 وپرځېد، طالبان کابل ته ننوتل او پر قدرت یې منګولې ولګولې. دا هم په دې باب راپور چې د معترضو ښځو په ژغ پیل شي.
دا د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ ځینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې د دغه غورځنګ غړو پرون ناوخته ازادي راډیو ته ولېږل، لیدل کېږي چې دغه ښځې په یو سرپټي ځای کې سره غونډې شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي، او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي.
له نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان نجونو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي، او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې ښځینه فعالانې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوې او ځینې ونیول شوې. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضیه غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په وروستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخته بشري حقونه رعایتېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولی او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د دې سازمان د افغانستان څنګ څیړونکو فرشتي عباسی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشری ناورین زیاتوالی او بشری حقوقو د نقضولو مسؤل دي. طالبانو تل ویلي دي چې په افغانستان کې بشری حقوقو ته درناوی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څنګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا دیرش تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټول ماشومانو
له تخنیکي تیروتنې بښنه غواړم. د کونړ راپور به وړاندې له تاسو سره شریک کړو. د بشري حقوقو راپور ته اوس سره خوښ نیس.
د طالبان حکومت د دوه کلنۍ واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقوقو ته درناوی کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګ څیړونکو فرشتې عباسی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي. د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هره ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړې په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. میرمن عباسی زیاتوي
ماز جامع جهانی میخوایم کې طالبان را
مونږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان د بشري حقونو د نقصولو لپاره تر فشار لاندې راولي او په دې وضعیت کې د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل بنسټیز حقونه ترلاسه کړي او د افغانستان ښځې د کار زده کړي او د آزاد تګ و راتګ حق ولري د افغانستان ښځو تر څنګ دی ودرېږي او ملاتړ دی وکړي.
افغانستان به سنا زنای افغانستان حمایت کړه.
په ورته وخت کې د بشری حقوقو د څار سازمان د پنځمبه پورس په امده اړه یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د لسیزو جګړو اقلیمي ستونزو او پراخې بیکاری ترڅنګ په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نه خوندیتوب له عمده لاملونو څخه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندویه هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته د اوسني بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو پخواني امنیتي پوځیان او د وسلوالو مقاومت د ډلو غړي او یا هم ملاتړ نیولې شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوې چې زرګونه افغانان چې له هېواده تښتېدلي په دریو هېوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنیو له تسلط او د نړیوالو رسنیو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال رودا بفروتنوي
په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي، خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د مالی مرستو، مذاکراتو او د ډیپلوماټیکو خبرو بندول کولی شي هغوی منزوی کړي، او دا یوه لاره ده چې پر هغوی فشار راوړي څو نړیوالو قوانینو ته سر ټیټ کړي او د خپلو پرله پسې زیاتېدونکو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
د
طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، او پرته له دې چې د ښځو حقونه په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي، ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي. ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي، او په دې وروستیو کې ښځینه سینګارتونونه هم تړل شوي. د طالبان حکومت ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې وطن پر سفر هم بندیز لګولی، او دوی تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي.
له خبرونو ور آخوا،
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې یو لویه برخه خلک بېوزلۍ ته بېول شوي دي. دا د ژغورنې نړیوال کمیټې د هغې مقالې سرلیک دی چې پرون پنجشنبه یې خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي، افغانستان د نړۍ د هغو دریو هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو زیات پکې بشري وضعیت نازک دی. د مقاله لیکونکي په باور، افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ناوړه بشري وضعیت له اړخه له لومړۍ درجې څخه دویمې درجې ته راغلی، هغه هم ځکه چې د مقالې په ټکو د افریقا په ختیځ کې بشري وضعیت ترنګلی شوی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په راپور کې راغلي، دا مهال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونو ته رسېدلی، او لیکوال ویلي دا شمیر د تیر کال پرتله 80% زیاتوالی ښیي. وړاندې لولو، په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او اقلیمي بدلونونو نه یوازې دا چې بنسټونه له منځه وړي، بلکې میلیونونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په خپله مقاله کې د طالبانو هغه فرمان ته اشاره کړې چې له مخې یې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د طالبانو له همدې فرمان وروسته یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې ودرولې، او ټینګار یې وکړ چې د ښځو له ګډون پرته خپلې چارې مخته نشي وړلی. د ښځو پر کار د نړیوالو له ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه په خپل دریځ کې کوم نرموالی نه دی راوستلی. له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت دی. دا د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ګورډن براون هغه خبرې دي چې له بی بی سی رادیو 4 سره یې مرکه کې کړي، او بریتانوي میرر خبرونه خبرې کړي دي. په مقاله کې د ښاغلي براون په حواله راغلي چې هغه د هاګ له نړیوالې محکمې غواړي چې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلونو په پوره کېدو سره دغه موضوع وارزوي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون د مهال د پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو استازی دی. هغه په دې مرکه کې ویلي، د طالبانو مشرانو په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه نقض کړي، او هغوی له کار او تعلیمه بې برخې کړي دي. د طالبانو مسؤلانو بیا ویلي، حکومت د نجونو د تعلیم خلاف نه دی، او په خبره یې کله چې شرایط برابر شي بیرته هغوی ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د ښځو او پوهنې فعالان بیا پر طالبانو نیوکه کوي چې ولې د نږدې 2 کلونو په تیرېدو په دې نه دي بریالي شوي چې د نجونو د تعلیم لپاره هغه شرایط رامنځته کړي چې دوی غواړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په ولایت کې د شته غربت او بیروزګاری په وجه د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا، پخوا په کونړ کې خوارځواکي ماشومان کم وو، خو اوس پکې زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
دا د صدآباد په مرکزی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال پکې شاوخوا 1.5 تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي، او بدنونو پسی پوستکی اوج شوی دی. بسپری خپل خوارزوا کې شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روغتون ته راوستې وایي. د یاد روغتون مسؤول ډاکټر مولادا دوی په روغتون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا اسانتیاوي شتون لري. کنړ کې د خوارزواکۍ پروګرام مسؤول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپیتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي. خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
څلور سنټر موږ لرو، یو په خاص کنړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منده د شپیتو کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې زمونږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سویت غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شیدو ورکوونکي دي، د دې تداوی ترسره سویت غزي کچه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سه کال موږ سره سوی تغذی کچه مخ په زیاتېدو باندې ده او لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپلو ماشومانو ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې ورکړي، او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارزواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کنړ کې د خوارزواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډېری کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، او دغو ستونزو له نورو زیات اغېز په میندو او ماشومانو کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د سلامونه ورسیږي. زما نوم ګلاب خان اکمل ده، د پکتیکا ولایت واسقه ولسوالۍ د پټنۍ د کلی یم. د امر مشرانو جو احترامانه غوښتنه ده، زموږ د رادیو کې هر وو زه خپل د رادیو ډیر تعقیبوم، خبرې اوروم. په نورو ولایتو کې ډیر ښه کارونه روان دي. هر څه دغه درې څلور ولسوالۍ دي، سرحدي ولسوالۍ دي، له پاکستان سره بارډر لرو، کمردین بارډر ولاکم یا سړک دي، سړک پوړی وي یا کومه یو خاده دلته لګېدلی وي تر اوسه پورې کلی توجه اوسي دا خواته ډیر بخي وي. د پکتیکا ولایت ټول ته توجه نشته، او د سرحدي ولسوالۍ ورته خو بالکل نشته. الله تعالی خو یو داسې ښه والي صاحب راولي چې خدمت راته وکړي. مخکې والي صاحب وو، خدمت یې روان کړی وو مرکز کې. دا مې احترامانه غوښتنه ده، له مشرانو څخه چې دوی توجه وکړي. د موسمو ته سرحدي سیمې دي، غرنۍ ساحې دي، نفوس زیات لري. تر اوسه پورې به دا تر اوسه څلور ولسوالۍ وکړي، دا خادې نشته چې یو کار پېښ شي. ضرور کار مې بازار ته راځو، یو نیم ساعت لاره ده. شوجل چا سره خبره کوو. نو خیر یوسی، تاسو خیر یوسی، دا پیغام نشر دی. شهرانو زمون دغه ترمانه غوښتنه د سلی توجه وکړي. د مور ولسوالۍ وت پکتیکا ولایت په شامن وړ مو یوازې خاطر وی دا به ښه پاته ولسوالۍ دی.
السلام علیکم جی آزادی رادیو کارکونکو ته نیک اله احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کی و سدې سی باز پروژې په مخ بیا یې اندي هغه ډیر دوام نه لري. باید بندونه کوچنی بندونه سدي چې تړلی هغه شیل بیرته پسی یوړو. دی باید کارونه ډیر پاخه و کی سی یو سل کال یو پیړی خو دوام ولري. نو باز کارونه سی کوي، پیسې ملاکی دي، نو خو پاخه کارونه دی وکي، او دا پیسې دی راځي نه مصرفې شپه ورځې بزانی وکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.